السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو او د دولت پر نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه د زده کوونکو له استفادې اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا د زده کوونکو د ژوند او د غراس له خطر زده کوونکي له خطر سره مخامخ کوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لویس خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. له هر څه مخکې له فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان او امریکا ولسمشران نن په متحدو ایالاتو کې سره ګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. او ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې له عراقه د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته باید ځواب ورکړي. پوره خبرونه نن به د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشران محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ نن د کابل په وخت په 15 بجو او 45 دقیقو سره ګوري. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون په نیویارک کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به نتیجه ورکړي. اشرف غنی په نیویارک کې د آسیا ټولنې وی غونډې ته وویل چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما کړنداره په افغانستان کې ځکه ناکامه وه چې په افغانستان کې شریک نه درلود. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلي دي. د هر خبر پاڼه وایي دواړه لوري د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژۍ غږېدلې دي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په امریکا کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په اړه په شورا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول پیشبیني نسي کولای او نه یې شي منلای. خو عباسي وویل اقتصادي کومک د هند خپل اختیار دی او ټول هیوادونه په خپلو کې د تجارت او پانګونې حق لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار شي. خلیلی وویل جنگ د لانجې حل نه دی او د حکومت مخالف ډلې باید په دې پوه سي چې په جګړه کې برای نسی ګټلای.
ما باید نه تسلیمی طرف را میخواهیم نه ذلت طرف را میخواهیم. به دیدگاه طرف و دیدگاه های ملیشان احترام میگذاریم. از این تفاهم
د وایي موږ د طرف تسلیمي یا ذلت نه غواړو. موږ د هغوی ملي نظر ته او غوښتنو ته درناوی لرو او د باعزته سولې غږ کوو. ملګري ملتونه هر کال د سپتمبر 28 نیټه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت په وینا کې پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې جنگ ته د زمینې له برابرولو دي لاس واخلي. ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداري ورکړي چې له عراق د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتنې ته ځواب ورکړي. خو د خپل متقابل اقدام په اړه یې څه نه دی ویلي او جزئیات نه دی ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کردستان کې در روان ټول پښتنې په اړه خبري وکړي. له عراق د کردستان د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پښتنې در روانې دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 15 ده پلان سوي ده. ایران، عراق او ترکیه د بارنوی چارو د وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره سو د عراق د خاوري پر بشپړتیا ټینګار شوی او له پلان شوی ټول پښتني سره غوښت مخالفت څرګند شوی دی. په اوکرين کې چارواکو نن وویل چې د يهودانو د نوي کال په مراسمو کې په 14 کینن دوه تنه زخمیان شوی دي. د نړۍ د څوار لس هیوادونو لشتلجه دیش زره حسیدي يهودان او د اوکرين په مرکزی ښار عمان کې راغون سوي او د يهودانو د نوي کال روششانه لمنځنه کوي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې سهار وختي د روششانه د مراسمو ځای ته نږدې په یوه ګراج کې چاودنه وسوه. پولیسو پرون ویلي وو چې د یهودانو د نوي کال د لمانځنې د مراسمو د امنیت لپاره 1500 سیمه ییز پولیس او 10 اسرایلي پولیس په دندو ګمارل شوي دي. رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمېر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی و نیولي دي. د کارګرانو یوه وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یوه تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی و. په روسیه کې د مهاجرو د فدراسیون مشر کرامت شریپوف ویلي چې تر 250 زیات تاجک کارګر نیول سوي دي. د مسکو پولیسو نن وویل چې تر نوي زیات کسان د مسکو په یوه لوی مارکیټ کې د مهاجرو او د مارکیټ د امنیتي ساتونکو ترمنځ په نښته کې ونیول سول. په مسکو کې د تاجک مهاجرو کارګرو د خدماتو د ادارې یوه ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو یو وویشت کلن کارګر ځوان وهلی او هغه اوس په روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون کارکوونکو ویلي چې دا سړی نوروز کریموف نومیږي او صحي وضعیت یې نازک دی. په روسیه کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو سلګونو زره کارګران ژوند کوي. او په مکسیکو کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 213 ته لوړ شوی دی. د سه شنبې په ورځ د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي او شاوخوا سیمې شدید زلزلې چې 0.1 درجه وه ولړزولې. د زلزلې له امله ډېر خلک په مکسیکو سیټي کې تر ودانیو لاندې شول. ویل کېږي چې 2 میلیونه کسانو ته چې د زلزلې له امله د برق جریان قطع سوی او د ټلیفون مزي هم په مکسیکو سیټي کې پرې سوي دي.
له ازادي راډیو مد افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په نړۍ کې د سولې د ورځې په مناسبت د افغانستان د سولې عالي شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې شورا وایي دوی په جدي ډول د سولې لپاره کار کوي.
دیموکراتي په شکل باندې ځینې په خوا د طالبانو ډېر په لوی ډول څوکۍ کې کار کول. ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي، ځینې کسان کابل ته راغلي.
هم تر راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر موضوع هم رپورټ اوري او د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه لزده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان وایي چې دا په هیڅ صورت کې ښه کار نه دی.
هر څوک شاګرد د صنف نه په هره پلمه وباسي دا شاګرد ته خیانت.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو د ټولنیزو شوراګانو یو شمېر غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې، ایران او عراق له دې خبرداري اوري چې د عراق کورد مشرانو ته ورکړي چې په خپل سیمه کې ټول پښتانه تر سره نکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه ونیس پروګرامونه کور کلی او د ازادي راډیو او یونیسف ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې عالي شورا سوله د افغانستان د خلکو جدي اړتیا بولي او له وسلواله مخالفانو غواړي چې له دې پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل د افغانستان د سولې عالي شورا د لازمو امکاناتو د نه لرلو سره سره یو لړ لاسته راوړنې لري او خلک به په راتلونکي کې د مثبتو کارونو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو ته باید زیاتې هڅې وشي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ د ختمولو یوازینی اصولي او اساسي لار عادلانه تفاهم او د دواړو لورو ملي نظریاتو ته درناوی دی. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنګه لاس واخلي او د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي.
یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې سوله د افغانستان د خلکو یوه جدي اړتیا ده او موږ به د دې پروسې لپاره ښه مخکې لاړ شو. له هیڅ ملامتیا او تور څخه به ونه ډارېږو. له مخالفینو مو هیله دا ده چې راشي، له دغې پروسې سره یو ځای شي، چې له یو عزتمنده تفاهم سره سوله د افغانستان خلکو ته راوړو.
د خاغلی کریمی په خبره د سولې عالی شورا د لازمو امکاناتو لنشتوالی سره سره لاسته راوړنې لري او غړي به په راتلونکي کې ثابته کړي چې د سولې د روان بهیر په پرمخ بیول کې په څومره جدیت سره کار کوي. د سولې د عالی شورا غړي د یاد شورا په ستراتیژۍ کې د بدلونونو راوستل او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د دوی لاسته راوړنې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینې پوهانو او سیاستوالو تل د دغه شورا په کارونو انتقاد کړی او د یو کمزوري او بې اغېزه بنسټ په توګه یاده کړې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د بهیر بریالیتوب یوازې د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی، بلکې د ده په خبره باید په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ورته لازم شرایط او زمینې برابرې شي. عبدالله عبدالله وویل تر هغې چې سولې ته سیاسي لاره ونه موندل شي رښتینې سوله نه شي ټینګېدلی.
سوله د افغانستان د خلکو یوه پاکه هیله ده او زموږ خلک به یې شهیدان وي، خو د سولې د ټینګښت لپاره یوازې د سولې عالي شورا نه شي کولی چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. تر څو چې د حل یوه سیاسي لاره ونه موندل شي جنګ به دوام وکړي. افغان دولت تل ویلي چې په دې باور نه لري چې جنګ په جنګ ختم کړي، خو که ضرورت پیښ شي د افغانستان خلک دفاع ته تیار دي.
د سولې نړیواله ورځ چې د سنبلې د میاشتې له دیرشمې او د سپتمبر له 21مې سره برابره ده، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوهم مرستیال په دغې ناسته کې وویل افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او د دولت وسلوال مخالفین باید له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د سولې عالی شورا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف له دوی سره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره خبرې اترې روانې دي. له ښاغلي سلیم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د سولې د عالی شورا د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې سولې شورا ته راغلی وو. په همدغه یو نیم کال کې د خدای پاک په فضل سره هغه مسؤلیت چې زموږ ته متوجه شو چې د حزب اسلامي د تفاهم موضوع تقریبا اووه نیم میاشت اته میاشت په هغه کې مصروف ولو، د هغه په نتیجه کې د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ د هغوی سره تفاهم لاسلیک شو او حکمتیار صاحب کابل ته راغی. زما په خیر باندې دا د سولې د عالي شورا دپاره ده یو مهم او غټ لاسته راوړنه ده. هغه نه علاوه مخکې داسې منظم استراتیژي موږ نه درلودو، موږ خپل استراتیژي جوړ کړو، اصولي وظایف هم جوړ کړو، ټول شورای عالي سور پسو کمیټو باندې موږ وویشو. هغه نه علاوه ځینې انتحالگانو ځینې ترهیو سره د هغوی ځینې حلقاتو سره زموږ تماسونه دي، د هغوی تګ راتګ دی. نور داسې خبرې دي.
بله سلیم صاحب، تاسو ویل د طالبانو سره د تګ راتګ او تماسونه په دې وروستیو کې دا خبرې ډېرې اورېدل کېږي، څومره هیله بخونکې دي دغه خبرې د طالبانو سره د سولې؟
یو هدف پورې ډېر ښه دی، یو هدف پورې ډېر ښه دی. د انفرادي په شکل باندې ځینې چې پخوا د طالبانو ډېر په لوی لوی څوکیو کې کار کول، ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي دي، ځینې کسان کابل ته راغلي دي، په خپل عادي ژوند باندې لګیا دي ژوند کوي. هغه نه علاوه نورو سره هم تماسونه دي چې امیدوار یو یو ښه نتیجې ته ورسره ورسېږي.
بله سلیم صاحب، تاسو ویل په ستراتیژۍ کې مو بدلون راوستلی، تر کومه پورې دغه ستراتیژۍ کې تاسو بدلون راوستی؟ داسې هیلې شته چې مثلا د سولې په برخه کې به تاسو لاسته راوړنې ولرئ په راتلونکي کې؟
ستراتیژي موږ په همدغه اساس باندې جوړ کړی ده چې د افغانستان د حالاتو سره منطبق یو ستراتیژي وي. مخکې ځینې مصروفیتونه شورای رسول درلودو، لکه یو کس راتلل، لس کس راتلل، یو پنځلس کس راتلل، بیا هغوی استقبالول. دا عادي خبرې موږ پرېښي. نورو ارګانونو ته موږ خپله ستراتیژي متمرکز کړې ده، د اجماع ملي په اساس باندې یا د صلح په اعتماد باندې عوام پوهاوي ته یا نور غټ غټ هغه مذاکراتو ته خبرو ته چې د صلح د شورا هغه شان سره د هغه حالت سره مناسب. داسې واړه واړه کارونه چې مخکې شورا یا لیسر کول یا به نتیجه لرل یا نه لرل، هغه هم ټول پرېښي دي. انشاءالله تاسو په دغه لنډو ورځو کې تاسو به وګورئ چې ولایتونو ته به تا انشاءالله سفرونه شروع شي، چې کوم پنځه کمیټې موږ جوړ کړي دي، هر یو کمیټه به خپل فعالیت شروع کړي. انشاءالله امیدوار یو چې د دین روسو زینه چې زمو استراتیجی اوس نهایي شوه ده او ستر وظایف هم نهایي شوه ده او یو سلسله مشکلات موږ درلودو د بودیجې د لاینه هغه مشکلات هم یو هدف لري شوه ده ان شاء الله د دین روسو عملا مزنه کارونه شروع
بله فقط یو روسي پښتنه خغل سلیم غدا چې یو خوا جنگ او بل خوا سوله آی فکر کوي چې دغه دواړه په امهالي ممکن دي وسلواله مخالفینو سره
ولنا امنیتی ارگانونه خپل دفاع کوي دی هغوی خپل پروګرام دی دی هغوی خپل کار دی اما صلح چې کوم عالي شورا ده زمونږ د صلح دعیه چې کړې ده د صلح اواز هم پورته کړې ده او د صلح دپاره هلې ځلې کوو کوشش کوو تلاش کوو انشاءالله اصلي زمونږ هدف صلح ده دغه دفاع یا مقاومت هغه یو وسیله ده د دې لپاره چې صلح ته موږ ورسېږو او د دفاع یا مقاومت یا جنگ هغه د امنیتي ارګانونو کار دی دی هغوی خپل کار دی چې هغوی څنګه دی
لا وسله والا مخالفانو سره د سولې او دا چې د سولې علي شورا تر اوسه څه لاسته راوړنې لري په دې اړه مو د شورا د مرستیال خاغلی سلیم څرګندونې واورېدې.
سولې او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس راتلونکی اونۍ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ هند ته ځي. د اجرایی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هند هیڅکله خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه قرباني کوي نه، نو ځکه افغانان اقتصادي ملګرتیا ته خوشبینه دي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی هند افغانستان نږدې ملګری دی او دغه هیواد ته د اجرایی رئیس د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پیاوړي کول دي. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل وی خاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ هند ته د خپل سفر پر مهال د ځینو نورو مهمو مسایلو سربیره یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. که څه هم خاغلی فیصل د دغو تړونونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وایي هند ته به د خاغلی عبدالله سفر په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د یو لوړ پوړي دولتي اصلاحیو په مشرۍ چې په هغه کې به د سازمې بند لاسته وجران دي د هند هیواد ته سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو ایجاد تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکړه موخې ترلاسه کړو او وسام لوري ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرایی رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند لومړي وزیر سره د کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې له لسو زیات وزیران هم مل وي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي وو چې عبدالله عبدالله به هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هند کله هم خپلې اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه دي قرباني کړي، نو په کار ده چې له دغه هیواد سره اړیکې لا پیاوړې شي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هند هیواد هغه اقتصادي لوبه چې د افغانستان سره راخسته ده په هغه کې سیاست نه شاملوي او موږ د سیاسي لوبو او د سیاسي ګرداب ښکار نه کیږو، بنا ان منحصر په اقتصاد باندې ده چې دغه دواړو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د خغلی تلاش په خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونه هم په افغانستان کې د هند رول ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، نو ښایي دا مسله هم هند لا ډیر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هند پانګونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې سربیره د سیمې له ثبات سره هم مرسته وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه له زده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د دې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پوهنې وزارت کې د څوکیو سیاسي، حزبي او قومي ویش د دې لامل ګرځېدلی چې په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې له زده کوونکو ګټه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په دوو ولایتونو کې د مظاهرو او سیاسي غونډو پر مهال له یو شمېر زده کوونکو نه د ګډون کوونکو په توګه استفاده استفاده وشوه. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال صدیق پاتمن وای په سیاسي غونډو کې لزده کوونکو ګټه اخیستل لزده کوونکو او معارف سره ستره جفا او خیانت ده. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د حکم لمخې هیڅ چارواکي حق نه لري چې په سیاسي یو ګوندي غونډو کې له زده کوونکو نه د ګډونوالو په توګه استفاده وکړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پوهنې وزارت کې د څوکیو د سیاسي یو ګوندي ویش لمخې داسې کسان په دندو ګمارل شوي چې د یادو غونډو پر مهال زده کوونکي هم له ځانه سره یو ځای کوي.
معرف کې هم ځینو کسانو ته پرته له دې چې د هغوی استعداد کارکردګي وطن ته د هغوی صداقت مینه او رښتینولي په پام کې ونیول سي، متاسفانه په یو نه یو ډول سره د معرف تشکیل ته ننوتلي دي چې موږ خپل د معرف په وزارت کې د معرف یو مامور په توګه په دې اړه شدیدان اندېښمن یو.
ښاغلی حقمل له ټولو مسؤولو چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د ښوونځي او لزده کوونکو سیاسي استفاده ونه کړي. وروسته له هغې چې د 1306 تلمریز کال د عقرب په 15 نېټه په شمالي ولایت بغلان کې د قند د فابریکې د پرانستې پر مهال چې د ولسي جرګې وکیلان هم ورغلي وو په یوه چاودنه کې چې لامل یې لسګونه زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته، افغان حکومت په رسمي غونډو کې د زده کوونکو په ګډون بندیز ولګاوه. حکومت اعلان وکړ چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو لا هم په یو شمیر ولایتونو کې دغه چاره روانه ده. ولیدل کیږي چې ځینې سیاسي او ګوندي غونډو او مظاهرو کې لزده کوونکو استفاده کیږي. څو ورځې مخکې په مزار شریف کې د شهید ونی دن منځلو په غونډه کې زیات شمیر زده کوونکي په غونډه کې د ګډون په هدف له ښوونځي راوستل شوي وو. دغه شان په هرات ولایت کې هم په یو مظاهره کې د ښوونځي یو شمیر زده کوونکي لیدل شوي دي. اوس پوښتنه ده چې د یادو ولایتونو د پوهنې له مسؤلینو سره به د حکومت چلند سوي. ښاغلی حقمل وای د سی بی آر پروسې په ازموینه کې د یادو دواړو ولایتونو د معرف رئیسان ناکام شوي او پر ځای به ډیر ژر نوي کسان ورمعرفي شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال او د چارو شونون کې صدیق پتمن وای په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو استفاده کول له زده کوونکو او معرف سره ستره جفا ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې لا کار کوي ما ترې دولتي او شخصي وي د شاګردانو وخت ضایع کیږي. شاګردان دې د پاره دي چې سینه ستکینی درس وي او هر څوک شاګرد د سینه په هر خپل مو باشي.
خغلی پتمن وای حکومت باید په سیاسي غونډو او ناسو کې له زکونکو څخه د استفادې مخه ونیسي او که خپل حکومتي چارواکي بیا په داسې مسایلو کې ښکیل وي دا به د معرف اعتبار ته زیان ورسوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي د حکومت لمشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس شاه محمد پوپل د پنځشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو د خونې له لورې په جوړ شوې ناسته کې ویل چې لا هم په اوسني نظام کې ځینې ستونزې شته. جمهوری ریاست وایي د ملي یووالي حکومت ټولو سیاسي ګوندونو خلکو ته ونډه ورکړل شوې او په مهمو پریکړو کې تل له دوی سره سلا مشوره کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي وایي په اوسني نظام کې موجوده ځان غوښتنو افغانستان منځوي کړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس او د سیاسي ګوندونو د خونې غړي شاه محمود پوپل د پنځشنبه په ورځ د ویناسي پر مهال د حکومت د مشرانو له ځان غوښتنو د انتقاد ترڅنګ وویل چې د مسلې په تیر کې ښه نتیجه نه لرله او ان له کبله نظامونه هم ړنګ شوي دي.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایانه دا ده چې ولس ته د مراجعه وکړي، سیاسي اعضابو ته د مراجعه وکړي. که چیرې دا کارونه کړي لکه مخکې چې دا بعضې نظامونه شکست وخوړ دوی به هم په داسې یو مشکل سره مواجه کیږي چې نن افغانستان ورځ په ورځ انزوا ته ځي. وجه همدغه دی چې خودخواهي په نظام کې هم موجوده ده، باید یې توجه وکړي.
خاغلی پوپل په نظام کې د سیاسي ګوندونو د ونډې د غوښتنې ترڅنګ ویل چې دا مسله د وضعیت لخ کېدو سره هم مرسته کولی شي. د سیاسي ګوندونو د خونې مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار شوی. د سیاسي ګوندونو له لوري په حکومت په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د حکومت له مشرانو غوښتي وو چې د امنیتي او سیاسي وضعیت د خوالي په هدف له بیلابیلو بنسټونو او خلکو سره سلام مشورې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت تل په سیاسي تصمیمونو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي او درناوی ورته لري. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
احزاب مطرحی که در افغانستان فعالیت دارن، اینا خودشان در حکومت و در
دیوی په افغانستان که مطرح گوندونه د حکومت په دریګونو قواو کې فعال حضور لري. دغه شخصیتونه د سیاسي گوندونو غړي دي، په حکومت او لویو پریکړو کې ونډه لري. هغه گوندونو چې له حکومت څخه د باندې فعالیت کوي په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې ورسره سلام مشورې کوي. خغلی مرتضوی له سیاسي گوندونو او مدني بنسټونو غواړي کچېری د هیواد د وضعیت د خوالي لپاره اغیزمنه طرح او نظر لري د استفادې په هدف دی له حکومت سره شریک کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکی، ایران او عراق خبرداری ورکړ چې که د عراق کرد مشران د خپلواکۍ په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه ترسره کړي، دوی به په مخالفت کې اقدامات وکړي. کرد مشران غواړي چې د سپتمبر په 15 نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کردي سیمه او شاوخوا سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړي. په دې اړه جزئیات له اجمل انس خاورو.
که کردی مشران د خپلواکۍ په اړه د ټول پوښتنې پلان عملي کړي، ترکیې، ایران او عراق یې پر ضد د اقداماتو خبرداری ورکړي، خو دا اقدامات یې مشخص کړي نه دي. د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې ټول پوښتنې چې نتایج الزامي بڼه نه لري مخکې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ ترڅنګ په نیویارک کې غونډه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له غونډې وروسته په یوه شریکه اعلامیه کې د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو ته د خپلو هیوادونو پر تعهد ټینګار کړی او د دې هیواد په نیمه خپلواکه کرد میشتې سیمه کې د دې ټول پوښتنې خلاف څرګند مخالفت په ډاګه کړی. کوردی مشران غواړي د سپتمبر په 15 نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کوردي سیمه او ګاونډیو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. عراق او ترکیه چې کوردی اقلیتونه لري، د دې لپاره هم د دې ټول پوښتنې مخالف دي چې ویره لري دا کار به په دې هیوادونو کې میشت کورد اقلیتونه د بلتون غوښتنې لپاره وهڅوي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران په شریکه اعلامیه کې دا ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف بولي او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي چې په خپلو کې به یې په همغږۍ په وړاندې اقدامات کوي. په شریکه اعلامیه کې د دې اقداماتو په اړه چې څه ډول اقدامات به وي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی و چې د عراق په شمال کې د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه به بندیزونه ولګوي. له بلې خوا ترکیې ځواکونو د عراق کردي سیمې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د عراق، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا ټول پوښتنه د عراق د کردانو په ګټه نه ده او خبرداری ورکړی چې دا کار به د افراطیت په وړاندې د عراق بریاوې له خطر سره مخ کړي. په بغداد کې د عراق مرکزي حکومت، ګاونډي هیوادونه او لویدیځ هیوادونه ویره لري چې د عراق په کرد میشتو سیمو کې به دا ټول پوښتنه عراق نور هم وویشي او په سیمه کې به یو سیمه ییز کړکیچ ته لاره هواره کړي. خو کردانو ویلي د خپلواکۍ په اړه به دا ټول پوښتنه له پلان سره سم ترسره کړي. د دې ټول پوښتنې نتایج الزامي نه ګڼل کیږي.
زمانم لال محمد، که هر افغان خپل ځان وپیژنې نو دې وطن کې سوله راتلی شي. دې لپاره په کار دی چې یو بل ته لاس ورکړو، پوه شو، په یو اتحاد باندې شو. د وسلوالو څخه خو دا غواړو چې پوه شوې را دي شي، خپل وطن ته سره یو موټی دي شي، پوه شو، سوله دې وکړي د خپل افغان ملت سره.
رئیس بادشاہ، سوله خو په کار ده ټول افغانستان ته. سوله ښه شی ده، امنیت ته پکې سکون ده. سل روپۍ به درسره نه وي، خو چې سوله وي زړه به دې خوشحالوي، او چې لکونه درسره خړپ و خړوپ وي نو څه به یې کوي. هغه خو پاتې دي بس د کور نه راوځي مزدورۍ پسې، او بېګا ته دې پته نه لګي چې وبه رسېږي که نه. دا یو ویره ده، دا بربادي ده د دې مل. سوله غواړو، امنیت غواړو، قراري غواړو.
زمان اون زول بخار ده کاپیسا ولایت نه نه د سور دی په بارا کې زدا وایم مثلا امنیت خوشحالی خلق او تخ جوان دغه مهمه ده دغه جنگ جګړه نه شنه جوړیږي زمان خلق خوشاله ژوند کی اړه د ایران د لاړه د پلان د لاړه التمالا چې د انسانانو په توګه ورته څوک نه ګوري څوک موتا چو څوک بل شي څوک بل شي دی نه پیدا نه کی خپل وطن کې ریشي خواري او کی علاقي او کی خپل کور د شپای ورځی نه پکا لالې سین پر دې کې شور بسوک
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. 4:30 بجې شوې دي. له فرشتې جلال زید څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
نن د افغانستان او امریکا ولسمشران سره ګوري. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه به د کابل په وخت په 5:45 خبرې وکړې. د جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د سولي عالی شورا د عالی شورا مشر وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولي او تفاهم ته تیار سي. خلیلي وویل چې د جګړه د لانجې حل نسی موندلای او د حکومت مخالف ډلې هم باید په دې پوسی چې په جګړه کې برای نشي ګټلای. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنی چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلې دي. د خبر پاڼه وایي دواړه خواوې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې لیکلي چې پرون یې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. ملالی یوسفزئی لیکلي چې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له هغه څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پام وکړي. ترکیه، ایران او عراق د عراقی کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له عراق د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتني ته ځواب ورکړي خو د متقابل اقدام جزئیات نه دی ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې یو غونډه وکړه او د عراق په کوردستان کې د رواني ټول پښتني په اړه خپل مخالفت څرګند کړ. په اوکرين کې چارواکو ویلي چې د یهودانو د نوي کال په مراسمو کې په 14 کې 2 تنه زخمیان شوي دي. د نړۍ د 14 هیوادونو لشتلوژه 10,000 حسیدي یهودان او د اوکرين په مرکزی شهر عمان کې راغونډ شوي او د نوي کال روش هشانه مراسم ترسره کوي. او رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمیر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی و نیولې دي. د کارګرانو یو وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یوه تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی و خو پولیسو ونیول.
له سباون کاکر څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د شپږیزې غوره د سیالیو وروستي پړاو ته د لرموندنې په هدف د بندي امیر شمارانو کابل بازان ته د دریو لوبغاړو په سپوزیدو سره 103 منډي هدف ورکړ. په دوهمه کوالیفای دغه لوبه کې د بندي امیر شمارانو له لوري حضرت الله عزازی 150 خو شاهد الله او نجیب الله زدران 23 او 9 ناسپوزیدلې منډې وکړې. د بندي امیر او کابل بازان ترمنځ د دغې سیالۍ ګټونکې لوبه سبا د مس عینک لوبډلې سره په پای لوبه کې د اتلولۍ لپاره مخامخ کیږي. د فوټبال غوره لیگ سیالی په دریمه اونۍ کې اوس مهال د طوفان هررود او سیمرغ البرز ترمنځ لوبه روانه ده. د کابل د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالی به نن د ورځې تر ناوخته دوام وکړي. دغه سیالی په لړ کې تیر ورځ د موج های امو او سپینغار بازان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې 1-0 په وړاندې د سپینغار بازان په ګټه پای ته ورسېده. او رستای خبر هم د پکتیا ولایت څخه لرو. د پکتیا ولایت د ورزش امیرت مسؤلین وای په یاد ولایت کې د پانکریشن سیالي تر سره شوې. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د مرکز او رسوالیو شپږ ټیمونو ګډون کړی و چې لاس غوړ لوبغاړي ونه مرکزی ټیم ته انتخاب شوه. پانکریشن یوه یوناني لوبه ده چې 15 کاله مخکې افغانستان ته راغله او اوس مهال دغه لوبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې فدراسیون لري او مینوال یې هم ډیر پیدا کړی دي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او پسې کور کلی خبريږي. خو تر هغې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت یو رپورت راخلو. برښنا شرکت غواړي د هرات خار او د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته نوره برښنا هم ورسوي. د دې پروژې تړون د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان برښنا شرکت او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. نور جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د هرات خاري ناحیو او ځینو ولسوالیو ته به د 50 میگاواټو برښنا د رسولو سب سټیشنونه نصب کړي. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب د چهارشنبې په ورځ د برښنا رسولو د دغه پروژې تړون د یوې چینایي دولتي کمپنۍ له مسؤلینو سره لاسلیک کړ. خاغلی غالب وویل د یادې پروژې له پلي کېدو سره به د برېښنا له پلوه د هرات د ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ستونزې کمې شي.
پروژې امروزی د ترانسفارمر ظرفیت 50 میگاوات امپیر نصب میشه.
د نننۍ پروژې په اساس د 50 میگاوات په ظرفیت دوه ترانسفورمر نصبېږي چې وارداتي برېښنا پیاوړې کوي. د دغې پروژې لګښت 8.5 میلیون ډالر دی چې د برېښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کېږي. د یادې پروژې له پلي کېدو سره به شل زره کورنۍ هم له برېښنا برخمنې شي.
د برېښنا شرکت رئیس وویل دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړه شي. د چینایي د جینجینګ کمپنۍ استازی ژو ژوهن ژمنه وکړه چې دغه پروژه به په ښه کیفیت په ټاکلې موده کې بشپړه کړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د هرات څوارلسګونې ناحیې او ولسوالۍ په مجموع کې څه باندې 300 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري او له دې پروژې سره به 115 میگاواټه برېښنا ورورسیږي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی نثار احمد فیضی غوریانی د برېښنا شرکت دغه اقدام وستایو، خو د هرات د ښار او ولسوالۍ اوسیدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ته یې کافي ونه ګاڼه. د د برېښنا له شرکته هیله وکړه چې د هرات د برېښنا پاتې اړتیاوې هم پوره کړي.
چون هرات یک شهر 3 میلیون نفری سره و شارک صنعت.
هرات د 3 میلیون اوسیدونکو ښار دی او د دې ترڅنګ صنعتي ښارګوټي مهم د پراختیا په حال کې دي. موږ ډېرې برېښنا ته ضرورت لرو. ښه به دا وي که دا سب سټیشن له دې هم پیاوړی وای، خو بیا هم ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپلو ویناګانو کې د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو او په تیره د برېښنا رسولو د پروژو په بشپړولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په ټول هیواد کې د برېښنا رسولو شاوخوا 300 پروژې پلان کړي، بودیجه هم ورته موجوده ده، خو که ناامني خنډ نشي ټولې به بشپړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه چې په هر ډول حالت کې وي پر مخ بیولې ضروري کار دی. په افغانستان کې ډیری کورنۍ د بیلابیلو عواملو له وجې بې ځایه شوې دي، نو ځکه یې د بچیو د زده کړې بهیر هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نن په اضطراری حالت کې د زده کړو په وضعیت خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ماشومانو د وجي صندوق مشر احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډیره مننه. کور ودان.
که تاسو په خپل په استراری حالت کې د زده کړې په اړه معلومات راکړئ.
زده کړه خو ډیره حیاتي ده، ډیره مهمه ده. یعنی په هیڅ ډول باندې زده کړه باید د سړی د لاسه ورنه کې چانس باید د لاسه ورنه کې. یو تعلیمي غړی یا ګنټه یا ساعت هیڅکله نه جبرانېږي. نو په همدې خاطر باندې کله چې موږ استراری حالت وایو، متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې وسپیش جګړه روانه ده. افغانان مهاجرې له دې خوانه ځي نورو مملکتونو ته، په خاص ډول باندې مثلا دا نیشل کاله مخکې ډیر مثلا پاکستان و ایران ته ماجسوی، او یا مثلا کله چې حالات بیا تغیر کړي بیا بیرته راځي خپل وطن ته. نو په دغه حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثر کیږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډیر مهاجرین بیرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه یا پښتو ده په ژبه ده یا په درې ژبه ده. دوی کله چې افغانستان ته راستنیږي نو دوی د پتن په مکتب کې جذبیږي.
بله،
یعنی بیا له هیڅ پښتنې نه په کته هغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه وکړي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلانې سن کوم زده کړه کول، هغه یې په هماغه سن کې شنی. دا ناسته په کټ موقتی ده. دوی باید په دې باندې وتونی خپل رسمي اسناد یا کاغذونه باید د درو میاشت په جریان کې باید پروسس کی، تکمیلی کی، او هغه ادارې د مکتب ته ورته تسلیم کی ترڅو دوی رسمي شامل شي او نوم یې په ازري کې ولیکل شي. تر هغه زمانی پر دوی سن کې دي خو په ازري کې نه دي شامل.
موقت توګه، یعنی تاسو چې دغه زده کړه پاکله خبرې کوي، ام دوته استراری زده کړې ویلی سو؟
د استرار په حالت کې زده کړي،
بله،
یعنی وضعیت د بحران په حالت کې زده کړي. ګشیر به دوی ونه تو نه د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کې بیا نو دوی وزارت معرف ته مراجعه کوي. وزارت معرف بیا داسې کوي چې هغوی په ټولو هیوادونو کې یا په دغه دوو هیوادونو کې چې مورته نږدې دي او موږ دلته ډېر مهاجرین لرو او افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشې لري. د تعلیمي اتشو د لارې بیا هغوی همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوه کړې چې موږ زه پلاني مکتب کوم، هغو ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته د مکتب ادارې سپاري. نو که چیرې بیا دوی ونه توانېږي چې دغه د وزارت معرف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېمه لاره دا ده چې په داخل د مکتبونو کې د وزارت معرف تر مدیریت لاندې هلته د امتحان کمیټې موجودې دي. هغه د امتحان کمیټه نو بیا د سویې د تثبیت امتحان ای، هغه د سویې تثبیت ازموینه نو بیا د څوک چې مراجعه کړي در مهاجرت نه راغلي کمیټه ته نه ازموینه اخی او د د لیاقت سره سم د پیوسن کښنی کداش د سړی تاوان وکړي کداش ګټه وکړي.
اکثر هغه کسان چې لګوندوي هوادوس خرجي واقعا هم دوی د دلته په مکتبو کې نه نسی ډیر زیات لستونځو سره مخي دی. یوسف وانډا د دغه ستونځو په حال کې څه کېدلی سي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې غوی د گاونډوی وادونه ماجر و او برت راځي خپل هیواته راستنیږي، همدغه پروسه باید چې مخ کې تشریح کړم دا پروسه باید تکمیل کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونیسف کړی دی، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 15500 پاکستان ته راګرځېدلي ماجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوی چې موږ ورته دغه وایي دیهاتي شوونځي وایي. دیهاتي شوونځي جوړ شوی تر څو پر دوی ته پکې زده کړو، یعنی د هغه ځینې چلته مکتب وجود نه لري او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کړې په مجموعي ډول باندې د هغه شمیر تقریبا 140,000 نه پورته رسیږي چې د دې وڅخه تقریبا 40% انجونی په مجموع کې. یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 دیهاتي مکتبونه لري یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای چې مثلا دولتي مکتب نه وي بیا د ماجرین په همدغه مکتبو کې جذبېدل شي.
د دې درس طریقې هم فرق کوي نظر نور هیوادونو ته بیا افغانستان ته. دوی الته په بڼه باندې درس ویلي کله چې افغانستان ته راځي دغه درس بڼه تغییر کوي. څنګه به په دې وتوانی ګو چې هدا یقل په شاګرد باندې زیات فشار رانسي سیاسته ویلی ا دې خپل ټول غسنې لیکو غته ورته په دې برخه کې منصف کوم چلری
د ډیره حیاتی پښتنه یو داشي مثلا د نور هیوادونو هغه کری کولم چې دی هغه د افغانستان سره
شاید ډیر توپیر لري،
شاید ډیر تفاوت ولري په خاص ډول باندې ایران د بیلګې په ډول باندې کړ چې یو څوک د پاکستان سره ځینو هغه ته زده کړ په پارسی باندې به خنسته الته یا زده کړ پښتو باندې یا په اردو باندې نو کله چې دغه زده کوونکي راځي دوی اتمان د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي. یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي په ایران کې مثلا زده کړې اواز په دغه دی پدری باندې دي نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنی ژبه پښتو ده او دلته راځي مثلا خپل کلو ته برتځي او په کلی کې आवाज پښتو ژبه ده په مکتب کې आवाज پښتو ژبه ده د دوی لپاره مثلا دا ډیر چالش تر څو پر دوی بیا په خپل مورنی ژبه باندې مثلا درس شروع کی او بیا ځان وهمغه لیول ته ورسی یان تر وخت پر ستوند زده دي. خو ژوند د ستونو څخه ډک دی بنان د خپل د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوون کې دا غوي مسولیت دي چې مثلا دوی بیا ضرونه د سیستم سره باید عیار کی
دغه مسولیت خو بالکل چې دا یو نو سوفت سکری په دې برخه کې
په همدغه راسته کې زه ډیر معلومات نه درم خو تر کومه دغه پر چې زه فکر کوم یو نسب د وزارت معرف سره پر یو خاص ستراتیژیک جوړ دی لپاره جوړ کړی په ما کې ور سره مرسته کړی تر څو پر چې وزارت متونی دی سره دی لپاره هم هنګ
هغه مرسته به څومره ګټه وره
دا ډیر مثلا ډیر مشکل ده چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري او هر تعلیمي نظام مثلا کړی چې ماشوم یا یو ځکهونکی د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي نو هغه خام خاله چې شون سره مخه مګه ډیر لاند مثال درته کوم مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سپارښتنه کوبل مکتب ته سره چې د دوه مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې ولی بیا هم د چارشون سره مخامخ دي ځکه مثلا د ام سن پیانو سره شناخت دا ډیره مهمه ده په هغه محیط کې په هغه چاپیریال کې ځان بلدول د غسر مثلا چې د غره خپلول د وخت ضرورت لري مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري. یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدل وي اولته مثلا 15 کال یا 16 کال یا 20 کال زده کړ کړي هغه بالکل د افغاني پرنګ سره نه بلد یو څوک سید چې کورنۍ به افغاني په خپل کورنۍ کې افغاني پرنګ لري خو ټولنې ته د ټولنې پرهنګ ما راخپلوي نو د شر دي خامخاله چالشون سره مخامخي او دغه چالشون د وخت په تیر دو سره کډلای شي مثلا دغه څه کډای شي ورورو د بیرته د خپل اصلي پرهنګ راخپل کی او هغه پرهنګونه کرا کرا ځنځ بیا د یونیسف سره دي چې په نورمال حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معرفت وزارت وزدکون سره کومه کوي مثلا د استادانو د ظرفیت په لوړولو کې کومه کوي په ځانګړي ډول باندې کومکونه یونسب کړی لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه په هغه ځای کې مثلا شوونځی نشته هلته موږ د هغه ماجرینو لپاره چې هغوی بیرته راګرځېدی د غوره لپاره شوونځی برابر وو د دې په خوا کې غواړم یو بل څه اشاره وکړم یو خو دا ماجرین چې هغوی د بیرون څخه راځي خو کله کله داسې هم کېږي چې مثلا په داخل کې جنګ د جګړې په سبب یا مثلا د طوفان په سبب یا د زلزلې په سبب کلي دغه کېږي کلي بیا ځای کېږي کلیوال د یو ځای بل ځای کې ځي په ولایتونو کې مثلا یا جګړه روانه وي او دغه د شوونې بهیر هلته دغه کېږي متاثره کېږي نو دغه بهیر بیا کله چې د دو نصاب ته نصاب تعلیمي ته یا کومې ورځې چې باید هغه شاګرد بیا حاضري ولري دغه بیا تر ډېره بریده پورې په نظر کې نه نیول کېږي یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیقوي یا د کال په شروع کې ورباندې تطبیقوي یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې چې کله مثلا یو څوک د یو ځای کډه کوي بل ځای ته ځي بیا شکره شرایط نورماس وبرته راځي دا د شاګردانو په غیابت کې نه شمارل کېږي
ډېر زیاته مننه
تاسو مننه کور مو ده
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان نوزادی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
د وځ دې موږ باندې دی په یو څلور درشي وسل سلوي خپل باندې خرچي کیدل د بازار کله چې پیسې نیو خو مخه یو ماشوم یو د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کی
دی یو تن خبري مو وريدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلو نه خوښ نه دی یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړي قدر منورتونکو خای تاسو هم دا اوریدلی وی چې وای مانی د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري لبل خو د افغانستان د ډیری خلکو ایت هم له زمکو او باغونو څخه دی د دوی په وینا په خای کولای شوي چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پر برابر کړی خو له بعده مرغه په دې وروسته یو کې دومره پیسې نشي ورنخستای لکه په خو به چې اخستلې په پایل کې د وردګ اوسونکو نیم جان وای چې نور خوراکي توکي قیمته شوی خو د دوی د باغونو مرنې ورځ تر بلې ارزانه کیږي نو ځکه نش کوي چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپل نور اړتیاوي پوره کړي
دوی غوښته تقریبا 50 پیسې مصارف کړی یو پاکټ مرنې 1 کیلو نو هغه 50 پیسې مصارف کړی سب ځل کې 50 خرچيږي وینځلش څه وخت کوي جواز 200 روپے پیاز تقریبا 300 روپے ته خاتلې دا و چې مانی ته حساب کې غوړ او شای وریږي د شانه پرې کې سړي په جوب کې پیسې وي غوې نو ټول جنجال نه مشکل د کور حل وي کله چې پیسې نه وي خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پران شي هغه خو مخه جنجال به روزي پدې شانه کې
د باغوانانو په چیر د میوه په مارکیټ کې دوکاندارانو هم خپل کار څخه خوښ نه دي دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوري وړي بیا یې قرض ډیر موده پاتې وي
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی مو ته خلک می ویروري زه ورته خرڅوم بل دلته موږ تجارتون دی اقتصاد زای پد چې مول ورکوي یو پاکستان ته وړي یو بیروت ته وړي یو مزور ته وړي یو میمنه ته وړي دا خلک چې تاوان وکوزه تیم ته پیسې نر کیوي موږ ستې په غولاو ته نور کیو نو ټول وس په جنجال سکا کړی په خدای مو د زردالو کور وکوي ز شپته لا کاغونه مون خلک وړي و ډیر ستل کې نه پوي سم دکان کې تاسو ستي پیسې نه چي ور
د میو کاروباریان وای د چ باغداران خپل مصارف نشي پوره کوي یو لوی الهات په ناسم ډول د میوي انتقال دی
نانون دي سردار محمد
د کوم ولایت
دی لشکره ولایت هلمند
دلته د میوي مارکیټ کې څوک ولا کیږي کار کوي
د درې کال کیږي کوم مر خدا غواړي چې مرته یو کریډ جوړ شي مر د سیب غم مخره کریډ نه ستا خطي اسو خطي نه نه پکړ لا اسو
خبيتونه میوه دي په لار خرابيږي
نو ودا وسه څوبله سو دل سو خلتي مونږ راچو پداکش ډیر خراب شي سل یو نیم سل دوه سو خلک داس خرابېږي ول دغه کیږي مزدا وي خرابېږي د لشګه پرې رس
د زینو لارو بندیدل او په هیواد کې د سړو خونو نشټون بیا یو بل ستونزه ده چې د باغوانانو میوي ارزانه څه چې ورستی شي
مامور ارغندیوال یو تن دکاندار د شهید محمد داوود خان مارکیټ د یو زره پورې په ما خاروار مڼه اخیسته ده شل زره یو زره شپاړه زره پلان دی مارکیټ کې چې حساب کې یو سل پنځوس یو سل دیرش از خمانه ایخ چه خمانه دنو دو سور پی خرچی
منی
چلو چلو نیم سوا خروار منه ما خیصی ده بدون چه ما کمو تبینی ود کرد دو سوا خروار کیگی کما پی کیگی زیب آقا من خود احلا پیگی کاری
چه فکر که والی ده دی میوی کسان چی دوی روری میوی خرچی دیسی غط غط مارکیتو که دوی والی پتاوان کی دی
دولت تی مثال الته موږ ته برنامه جوړی چې مثال د چابهار لار خو خوش شو موږ په دې باندې یو څه چې چابهار لار خوش ده په غلار باندې ولاره به وشي موږ ته بدو میوای او پیسې او ته خارج تلل شي موږ ته کنه دا میوای هم باغدار ته ګټه ده هم تجار ته ګټه ده هم خلکو ته ګټه ده هم ته پروس کولای اند چې خلکو
ته ګټه ده خلاص
نه په تاوان روان دي تورخام کې موږ موټر ودرې کې پالت ارشې زم خراب شي اوس څه کولی مې سیزن د مثال د افغانستان شروع ګورلار را باندې بند شي تقریبا وټلر ما بند وټلر اته ډیر شکر په تاوان کړه ټول عمل ته پریښودل د خلکو انار پاتې شوه مڼه پاتې شوه د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی مارکیټ چا نیولی مارکیټ ایران نیولی پاکستان نیولی اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته بزګر ته ونسم چا سره پنځه روپۍ کومه کړی دی یو بورې سره یې ورکړی ده نه دی کړی کنه ما هغه خپل په سواد کې سره نښتي دي خپل جیبونه ډکول دي او بس د ملت غم کې چا سره هېڅ چا سره نسته دی
په ښار او بازار کې ډیری کسان هغه میوې اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی له هغه څخه مپوښتلي چې دی ولې د خپل هیواد میوه نه اخلي
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوې نامناسبې بسته بندي وي منظم کریټونه ورته نه وي منظم چالۍ ورته نه وي اوس خارج نشي مڼه راځي هره یوه مڼه ځان ته جالۍ کې بسته وي موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیک ایښي وي سم بازار نه لري د بازار خلک خود دي چې کیفیت ته نه ګوري هغه شکل ته ګوري
ته خپله چې کله بازار ته ځي
ظاهری بڼه پسې ګرځي
اما هغه خارج نه ناک چې راغلي ته لکه مکتاس چې په جالۍ کې دي اما اخلي
بالکل
بیا مزه څنګه دا ښه مزه کوي که وطني
دا خو دا آب هوا پورې هېڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په هېڅ جهان کې نشته میوه په لمر باندې پخي لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي افغانستان پوره لمر لري ښه آب هوا یې ده خاوره یې ښه ده نو میوه یې خوږه وي د دې خاطر خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري
سره لیست په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري د کیفیت له نگاه نه هم ښه ده خو بیا هم خارجي اخلي
بالکل ما ته کور والا داسې وایي چې ته ما ته سم شی راوړه
اما خارجي راوړه
چې
قواره یې ښایي
سمر یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وایي چې که د میوې په لیږدولو کې زحمت وباسي بیا یې ګټه هم یو څه ښه وي له قاري محمد رفیع سره مو په دې اکله مرکه کړې د اوریدلو بلنې درکوو
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته ما لیږلی ګټه یې کړې چې کوم بازار ضعیفه ده هغې ته ما لیږلی تاوان یې کړی
کوشش کوو همدا چې کوم بازار ښه ده
ټلیفون د لارې معلومېږي نو په بله طریقه خو نه معلومېږي ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مڼه ښه ده در ویلېږم که زردالو همداسې
همداسې ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي څرکه مڼه خرڅېږي کومه ښه خرڅېږي کومه خرابه خرڅېږي متوسطه مڼه در ولېږو که قوي در ولېږو که ضعیفه در ولېږو نو بیا هماغه شی ورته لېږو هغه مزدوري کوي غریبي کوي او کوم شی چې موږ معلومات ونه لرو ور ولېږو هغه تاوان کوي
دغه د لېږلو په طریقه لکه خبرې وکړه ته خپله میوه لی او زه بل ځای ته څرکه م لېږي چې په لاره کې خرابه نه شي
دلته خو اوس فعلا ټوله مڼه په پاکټ کې راځي په کاټن کې ډېره نه راځي ځکه په افغانستان کې کاټن والا مڼه نه خرڅېږي څوک یې نه خوښوي ارزانه شی خلک خوښوي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړېږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته بیا موږ خرید کوو بیا یې موږ په همدغې پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لېږو ولایتو ته لکه قندار ته هلمند ته او هرات ته دغسې ننګرهار ته مزار شریف ته هر ولایت په همدې پاکټ کې لېږو په دا غټو موټرانو کې د اینو موټرو کې
ته خپله لږه وخته چې د میوې کاروبار کې فایده دې ډېره کړې ده که تاوان
کوي فایده اتمن کوي خو مقصد تاوان ورسره تړلی ده
کومې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي کړې چې لنډې لنډې راته ووایې چې په میوې کاروبار
یاره میوه په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي ډیر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې اخلي هغه هم تاوان ونه رسیږي
په مارکیټ کې صداقت نشته خو
یعنی که صداقت بیا ګټه نه کیږي
خلک دې نه ورته پرېږدي صداقت ته که صداقت وکړي بیا څوک هغه سي نه مني
تاسو خو قاري صاحب مې کنه
بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه
یو خو خلک یې نه مني خلک دا صداقت نه مني
باغداری لډیر په خاصه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده. دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول، لاجی اکرام نمو پختلی دي. نو موړی دو څلوېښت کلونو را په دې خوا باغ لري.
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس و که تاسو به نوم اورېدلی چې اولترین د زراعت هغه کس و چې هغه ټول افغانستان خدمت وکاو. په هغه وخت کې مونږ ته چې مڼې راوړي او مونږ به هلته کېښودله، بیا به د ده د خارج نه موټر راغوښتله، همالته به مونږ به راوړله او سورت سورت به ورته کېښودله او ده به لېږل په خپله طریقه به خرڅول، پیسې به په پاکټ کې راوړلې، کور ته مونږ ته به راکولې.
تاسو د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه.
بله،
په هغه وختو کې تاسو راضي وئ د منلو تجارت که نه، لږ دغه طریقه باندې خبرې وکړه، نور کوم کارونه کول؟
هغه وخت کې د ما داسې یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدله، دا خلکو به چې باغونه رش کول، دا مڼې به له ونه رش کول، دا نوکان به ورباندې کتل چې دا نوک ډېر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي، چې بیا دا په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هېڅ وخت کې نه خرابېږي. دومره اندازې پورې کوشش کوه، بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدل، په دې کې به په طریقه کې خودلې خارج ته بلې ولې یو ونې نه په لاس رش کوله، په صحیح طریقه باندې به یې کېښودله. نو اوس دا ټول خلک صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک د سړي هغه نه یا زخمي نه شي یا په ځمکه ونه لوېږي. په ځمکه ونه لوېږي.
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطف الله راشد سره شریکې کړې. نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاکله هم ویل چې کافي برېښنا نه لري. نورې خبرې په مرکه کې اورو.
مهمترین هدف دوه شاخصونه ده چې موږ د کمی او کیفیت له لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو. مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی. تقریبا درې سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي، برېښنا پکې جریان نه لري او ستونزه دی، مونږ ترېنه ګټه نشي اخیستلی. په قندهار کې همداسې، په میدان وردګو کې همداسې سړی خونې دی چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي. مونږ په تیرو درېو کلونو کې نږدې 2700 صفري سړی خونې درې ولایتونو کې، د پاروان، بامیان او کابل کې جوړ کړي او سکل پروګرام لرو چې دغه پروژه په نورو شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي.
تاسو له خپلو کارونو نه یادونه وکړه چې په دا څو کلونو کې سوي دي، مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله دا ده وایي چې دا دومره کلونه له کرنې وزارت سره بیلابیل هیوادونو مرستې وکړي، مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده، اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی.
زه دوه خبره کول غواړم. یو دا چې د تېرو کلونو مسؤلیت موږ نه غواړو چې د هغې د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو. غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي. څه چې کومک شوي هغه په تېرو درېو کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي. موږ د خپلې پروژې په شفاف ډول کولی شو چې حساب ورکړو خلکو دپاره.
یعنې دا خبر خو تاسو معنی اوس دا چې سړی خونې نه لرو د موږ د تاسو د باغ لرونکي ډېرې زیاتې میوې ضایع کېږي؟
دا خو واضح خبره ده، د انکار نشي کولی. دا کار د سړی خونې جوړول او د دغې پروسې تطبیقول باید حداقل دیارلس کاله یا څوارلس کاله مخکې شروع شوی وای چې متاسفانه شروع شوی نه دی. په دې تیرو درېو کلونو کې موږ هغومره فرصت او دومره امکانات چې مو درلود هغه مو په مصرف کې ورکړو، دغه لاسته راوړنه نه لرو.
قدرمنه دوستانو، په خبرونه کې مو واوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانع کوونکی ځواب نه درلوده. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې، میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې، په دې توانېدلې وو چې تر یوه حده یې خواري بې ځایه لاړې نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي. دا وه نننۍ د کور کلی خپرونه. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.